السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی دوستانو د ازادي رادیو دا یو ساده خبرونه زه رضوان مراد د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم په دې خبرونه کې اوري چې ولسی جرګه وایي د پاکستان د ولس او امریکا فشارونه به پر پاکستان اغیز وکړي او د افغانستان پړه کېدې شي د هیواد خپل تګلارې بدل کړي د همدې او نورو موضوعاتو جزئیات په دې یو سات خبرونه کوي خو په سر کې لا اجمل ان څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو
ناټو وای په لوګر ولایت کې د ایبي هلیکوپټر د لویدو په پیخه کې امریکایي سرتیری وژل شوی او شپږ نور ټپیان دي د کونړ مرستیال والی قاضي محمد نبی احمدی په خبر کې نه معلومه وسلوالو کسانو تخته ولای دي او د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس شمالي کوریا ته د اتمي وسلو د هر ډول کارونه په وړاندې شدید خبرداري ورکړه ناټو وای د جمعې پر ورځ نوښت په لوګر ولایت کې د یو هلیکوپټر د لویدو په پیښه کې امریکایي سرتیری وژل شوی او شپږ نور ټپیان شوی دي د خبر په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د قاتم لاټړ ماموریت په یو خبر پاڼه کې کړی د ناټو په خبر پاڼه کې ویل شوی چې پیښه د دښمن د برید په نتیجه کې نه درامنسته شوی خو دا چې ویل د هلیکوپټر لویدلې ناټو وای د څرنګوالي په اړه څېړنې کوي د ناټو له مطبوعاتي دفتر نه په دې خبر شوی بیان کې راغلی چې د هلیکوپټر د لویدو سیمه خوندې شوې او ټپي سرتیری تر درملنې لاندې دي خبر پاڼه کې د ناټو د امریکایي کمانډان جنرال جان نیکلسن لخلی په پیښه کې د امریکایي سرتیری په مړینه خواشینی ښودل شوی تر دې مخکې د لوګر ځای چارواکو ازادي رډیو ته ویلي چې د لوګر په خروار ولسوالۍ کې وی هلیکوپټر بیړنۍ ناستې تاړ شوې ده او د دوی په وینا یو افغان سرتیری په کټه پیښه وي طالب بیان زبی الله مجاهد ادعا کړی چې د ناټو د هلیکوپټر طالبان نسکور کړی او په کې سپاره ټول سرتیری وژل شوی دي خو ناټو دا ادعا رد کړی د کونړ مرستیال والی قاضي محمد نبی احمدی په پیښور کې د نامعلوم وسلوال لخوا تختول شوی اند دغه ولایت وی حکومتي سرچینې نن د نوم نه خودل په شرط تصادر لري تول شي دغه پی خطیر او رز رامنسته شوی او په وینای چې مرستیال والی د درملل لپاره پیښور تتللو د یارونه ورد چې قاضي محمد نبی احمدی د کونړ د قاضي آباد ولسوالۍ وسیدونکو د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب فعال غړی وو ولکې مرستیال والی د پیښور خار په دغره کې تختول شوی دی نن په هرات ولایت کې د استناف محکمې وټنه د څلور تنو د تختونې په تور په ګډمهالي حبس محکوم کړل د هرات دی محکمې له دې ډلې څلور تنه په شل کال بند محکوم کړل دوه کتنه نورې په 15 کال او درې میاشتې بند او یو بل تنه د کافي شواهدو د نشټوالي له کبله بي ګناه وبله د سړي تختون کې په 1995 هجری لمریز کال کې د هرات ملي امنیت ریاست دا هرات خار او د هرات او اسلام کلا لوی لارې څخه نیولې وتر دې مخکې د هرات ابتدایي او استناف محکمو د ولایتي شورا یو غړی په یو تختونه کې چې په قتل تمامه شو د لاسلارلو په تور په اعدام محکوم کړی وو د افغانستان مشرانو جرګې د پاکستان له ولسونو غوښتي څو د دې هیواد پر حکومت د خپلو سیاستونو د اصلاح لپاره فشارونه زیات کړي د دې جرګې دویم رسیال آصف صدیقي نن ازادي راډیو ته ویل د پاکستان د ناسمو سیاستونو قرباني د پاکستان او افغانستان ولسونه ورکي
کوم یو کچې د پاکستان په حکومت باندې دا نیو کبله لاپس زیاتیږي ان شاء الله دا په دې معنی ده چې اوغوی اوس پر پوهیږي چې دوی اکن په افغانستان کې دوی مداخله کوي دوی مداخله په افغانستان کې د پاکستان ولس لپاره ډیر زیات ځمن کیږي
او سم دا سیمهونه لای څو خبرونه دا امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس شمالي کوریا ته د اتمي وسلې د هر ډول کارونې په وړاندې د پراخ پوځي عکس العمل خبرداري ورکړ دا په داسې حال کې ده چې د پینګ یانګ د توغندوی او اتمي ازموینو پر سر کړکېچ زیات شوی ماتیس چې سویل ته د کلنیو دفاعي خبرو لپاره تللی پرونی وویل
Make no mistake, any attack on the United States or our
جیمز ماتیس وایي تیر وطن باید ونشي پر امریکا او زموږ پر متحدانو د هر ډول برید سخت دفاع وکړو نو مولي زیاته کړې د شمالي کوریا لخوا د اټومي وسلې هر ډول کارونه به د لوی پوځي عکس العمل سره مخ شي د امریکا د دفاع وزیر ویل د شمالي کوریا د کړکیچ ته هواري لپاره لا هم ډیپلوماسي هغه څه چې دوی ترجیح ورکوي خو ټینګار وکړ امریکایي ډیپلوماټان هغه مهال ډیر موثر دي چې باوري پوځي ځواکي تر شامل ماته جنوبي کوریا ته په داسې حال کې سفر کوي چې ټاکل شوی په روانه میاشت کې ولسمشر ډونالد ترامپ هم آسیا ته د خپل سفر په ترڅ کې جنوبي کوریا ته ولاړ شي نوې خبر شوې اسناد خې په داسې حال کې چې د امریکا فدرالي سیړونو ادارې یا اف بی آی په 1913 کال کې د امریکا د وخت ولسمشر جان اف کینیډي په قتل کې د پخواني شوروي د احتمالي ښکېلتیا په اړه څېړنې کولې. شوروي په دې قتل کې خپل په امریکا کې د خې اړخو ډلو او د کینیډي د خپل مرستیال د لاس لرلو په اړه شک څرګند کړی و. په هغه لیک کې چې په 1916 میلادي کال کې د اف بی آی د هغه وخت مشر جی ایډګار هوارو د ولسمشر او یاور تاسو ولې د پخانی شوروي د کی جی بی هغه دا پکې راغلی چې وای د دوی معلومات خي چې لندن بی جانسون چې د کینیډي تر قطر لورسته ولسمشر شو د دی وژنې سره تړاو لري. او هغه سره چې په سوریه کې له اسلامي دولت ډلې سره له یو ځای کې دوه وروسته تختیدلې او ویلي و چې د دې ناسمې پریکړې لپاره خوښینه دي پرون په شل کال باندې محکوم شو. وشکلن محمد جمال خویس په ورجینیا کې د منځنی ختیځ بي کورنۍ ستر کړي وو. د دې د 2015 کال په دسمبر کې د سوریې رکې سیمې ته ولاړ. هلته څو میاشتو پترس کې د نږدې کړي وکړي او د لګیدلو تورونو پر بنسټ ځانې ځان مرګي بری ته چمتو کړي وو. د 2014 کال په مارچ میاشت کې لرکې وتختید په عراق کې د کوردی پېشمرګز واکونو لوري ونیول شو او وروسته امریکا ته وسپارل شو.
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. د مشرانو جرګې اداري پلاوی وايي د پاکستان ولس باید د هیواد پر حکومت د خپل سیاستونو د اصلاح لپاره فشارونه زیات کړي. بل لور ته د چارو کارپوهان وايي د متحده ایالاتو فشارونه پر پاکستان د هیواد به اړ کړی چې د هیواد به اړ کړی چې خپل سیاستونه بدل کړي.
د امریکا متحده ایالاتونو په فایل کې په پاکستان باندې مالی ملاتړ شوی په خوا کوو بند کې لاغین ورسته کې د متحده ایالاتونو سفرونو بندیزونه ولګي.
د ولسی جرګې یو شمېر غړي او د نړیوالو چارو کارپوهان وایي په سعودي عربستان کې اصلاحات او منځلارې اسلام به د افغانستان پر روانو حالاتو مثبت اغیز وکړي. د افغانستان د انتخاباتو څخه د څاري یو شمېر بنسټونه وایي د اولمپیک ملي کمیټې ټاکنې باید د کورنیو او نړیوالو څارونکو په حضور کې ترسره شي. د نورو راپورونو سربېره د خبرونې په دوهمه برخه کې حقیقت څه دی او تاندې څنګه اونیس پروګرامونه اورئ. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صپا په کابل او لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر وو بچو پورې په واضح ډول اوریدل شي. د افغانستان د مشرانو جرګې د اداري پلاوي ځنی غړي وایي د پاکستان ولس باید د دې هواد پر حکومت د خپل سیاستونو د اصلاح لپاره فشارونه زیات کړي. د دې جرګې دوهم مرستیال آصف صدیقي د شنبه پورس ازادي رادیو ته ویل چې د پاکستان د ناسمو سیاستونو اصلي قرباني د پاکستان او افغانستان ولس ورکوي. دا نړیوالو چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي که څه هم د پاکستان پوځیان چې د قدرت واګې په لاس کې دي د هیڅ چا خبرو ته غوږ نه ږدي خو کورنۍ فشارونه هم بې ګټې نه دي. حدیث پردیس او په دې اړه جزئیات.
پر پاکستان د روسي نړیوالو فشارونو سره سم په کور دننه هم دغه هیواد د حکومت د سیاستونو د اصلاح او بدلون په هدف فشارونه رامنځته شوي دي. د افغانستان د مشرانو جرګې دویم رسیال آصف صدیقي هیله مند دی چې د پاکستان د ناسمو سیاستونو پر وړاندې بعد دغه هیواد د ولس فشارونه نور هم زیات شي. ښاغلی صدیقي د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل پر پاکستان د نړیوالو فشارونو سربیره په کور دننه د ولس او خصمونو کړیو فشارونه به د دې لامل شي چې دغه هیواد له خپل ناسمو سیاستونو لاس واخلي.
دا کومې خبرې چې دغه د پاکستان د ملي شورا هغه چیرې د ولسی جرګې کاکه د مشران جرګې کوم نیوکه چې د پاکستان په حکومت باندې کوم نیوکه درلود او لري او دا نیوکه به لا پسې زیاتېږي ان شاء الله. دا په دې معنی ده چې هغوی اوس پرې پوهېږي چې دوی واقعاً په افغانستان کې دوی مداخلې کوي. دوی مداخلې په افغانستان کې د پاکستان ولس لپاره ډېر زیات زیانمن کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د پاکستان د یو مخکښ ګونغړي او پخواني سناتور افراسیاب خټک ویلي پاکستان د افغانستان د امنیت او سولې لپاره هر څه کولی شي خو اراده یې نه لري. د ښاغلي خټک په خبره تر هغه چې پاکستان د افغانستان پر وړاندې خپل سیاست بدل نه کړي او د افغان سولې لپاره قوي اراده پیدا نه کړي جګړې او ترهګري به دوام ومومي. په ورته وخت کې د پاکستان د پارلمان یو بل غړي عثمان کاکړ هم ویلي چې پاکستان په افغانستان کې له مداخلې د لاس اخیستلو اراده نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن هم اسلام آباد ته له سفر وروسته دا ویلي چې له پاکستان سره د امریکې اړیکې په شرطونو ولاړ دي او دغه هیواد باید د ترهګریزو زالو د له منځه وړلو لپاره جدي اقدامات وکړي. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو یو شمیر کارپوهان وایي که څه هم پاکستان پوز هیڅ چا خبرو ته غوږ نه ږدي، خو په خبره کورنۍ فشارونه هم بې ګټې نه دي. لړلې مشتاق رحیم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
چې ستونزه دا ده چې پوز هماغه ستراتیژي مخته وړي کومه چې د دوی خوښه وي، او د پوز په ستراتیژیانو باندې د ملکي سیاستوالو اغېز نشتون ته برابر دی.
د خغلی رحیم خبر افغانستان د تاریخ په اوږدو کې له پاکستان سره پر متقابل درناوي ولاړ یو ټینګ اړیکی غوښتي، خو په خبره پاکستان په دې برخه کې رښتینی نه دی پاتې شوی. خو د نوموړي په خبره د پاکستان پر حکومت د پاکستانی ولس او نړیوالو هم مهاله فشار خي په اوږد مهال کې د دې زمينه برابر کړی چې د پاکستان پوځي حکومت د افغانستان او سیمې په اړه په خپل سیاستونو کې ژور بدلون رامنځته کړي.
و امرجل چې د مشرانو جرګې د اداري پلاوي ځینې غړي وایي د پاکستان ولس باید د دې هیواد پر حکومت د خپلو سیاستونو د اصلاح لپاره فشارونه زیات کړي. بل ورته رپورټونه وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سه شنبې پر ورځ په اسلام آباد کې پاکستاني چارواکو ته ویلي که په خپله خاوره د تورسي ډلو پر ضد اقدام نه کوي امریکا به راوړاندې شي. د ریکس ټیلرسن دا خبره خبرداری څومره جدي ده؟ دا پوښتنه د مارکی په پیل کې احمد شیبر د افغانستان د علومو اکاډمۍ د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز د غړي عمران زکریا څخه کړې ده. خغلی ذکریا په سواب کې ویل
فکر کوم د متحدو ایالاتونو د بهرنی چارو وزیر سفر جنوبی اسیا ته په دې معنا چې تر ډیره حده پورې اوس پاکستان تر فشار لاندې ده، او دوی له پاکستان څخه مستقیمه غوښتنه کړې ده چې باید د تروریزم هغه مرکزونه چې لکرخې هغه په پاکستان کې دي هغه باید دوی وځپي، او د دغه ځپلو لپاره د متحدو ایالاتونو بیلابیل غوراوي لري. لاغی څخه کولای شو چې د امریکا متحده ایالاتونو په پیل کې په پاکستان باندې مالی ملاتړ چې دوی په خوا کوو دغه مالی ملاتړ بند کړي. لاغی نه وروسته کېدای شي متحده ایالاتونه د پاکستان په چارواکو باندې یو شمېر د سفرونو بندیزونه ولګي، او لاغی نه وروسته کېدلی شي کچیر بیا هم پاکستان په صادقانه توګه د توریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې قدم وانخلي نو ممکن متحده ایالاتونه د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د نورو هیوادونو د مرستو د جلبولو په صورت کې پاکستان لا تر ډېر حد پورې تر فشار لاندې راولي. څه کېدای شي چې متحده ایالاتونه د پاکستان په قلمرو کې د توریزم د ځایونو د لمنځه وړلو او هغه کسان چې د هغوی په راس کې دي د بی پیلوټه الوتکو په واسطه باندې هغوی هدف ونیسي او لمنځه ویسي.
ذکریا صاحب، که چیرته ستاسو خبره امریکا دغه اقدامات تر سره کوي نو پاکستان خو په دې باندې بهتره پوهیږي. ولی د ریکس ټیلرسن تر سفر وروسته چې اسلام آباد ته د سیشن بی پورس وکړ پاکستانی چارواکو بیا هم په خپل پخوانی موقف باندې ټینګار کړی دی او ویلي دی چې ترهګر د دوی په خاوره کې نشته، او په امریکا باندې حتی د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ځینې انتقادونه هم کړي.
په اصل کې پاکستان داسې د ټیلرسن له سفر څخه وروسته دوی بیا هم له دغې مسلې څخه خپله غاړه غړولې ده. دا فقط د عامو خلکو ذهنیتونو د بدلون په خاطر باندې دوی کار کوي. تاسې وګورئ په خپله اوس په پاکستان کې د چارواکو ترمنځ سختې نندې روانې دي. د دغو چارواکو څخه زما هدف د ملکي حکومت او د نظامي حکومت ترمنځ جنجال ده، ځکه ملکي حکومت په مستقیمه توګه نظامي چارواکو ته وایي چې وروسته له دې پاکستان باید په خپلو کړنو کې صادقانه برخورد وکړي. که چیرې پاکستان په دې برخه کې برخورد ونه کړي ممکن لا تر د ډیرو سختو فشارونو لاندې راشي.
ذکریا صاحب، ستاسو له خبرو داسې ښکاري چې بیا هم د پاکستان په پوځي چارواکو باندې اعتماد نه لري چې دوی به له امریکا سره همکاري وکړي د ترهګرو په ځپلو کې، لیکن د اګست په وروستیو کې چې امریکا د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره خپله نوې ستراتیژي اعلان کړه تر هغه وروسته د پاکستان لوی درستیز کابل ته راغی او د افغانستان ولسمشر ته هم بلنه ورکړه چې اسلام آباد ته سفر وکړي چې تر اوسه پورې نیټه نه ده ټاکل شوې، خو چارواکي افغان چارواکي وایي چې دا سفر به ترسره شي. فکر نه کوي چې د دوی په پوز او استخباراتو کې هم د پخوا په پرتله نرمش راغلی؟
هغه څه تاسې متحده ایالاتونو په دغه ستراتیژۍ کې اعلان کړل. تاسې وګورئ د څو میاشتو راهیسې د متحدو ایالاتونو چارواکي په هغه شکل چې پخوا به دوی پاکستان خپل دوست باله، حتی هغه لابي چې پاکستان د امریکا د متحدو ایالاتونو کې لرل او یا هم هغه کسان چې دوی په کانګرس کې لرل او د پاکستان ملاتړي وو، نن هماغه سناتوران دی پاکستان دی ملاتړ پر کې د غوی پر غوی باندې نیوکه کوي. نو خپل دی پاکستان دی پاوز دننه دوی مجبور دي چې د فلیکسیبلیټي هغه د ارتجاعي خاصیت دوی سغوره کی او دوی په دې لاس پوری کې ترڅو د افغانستان په ثبات کې مهم رول ولوبوي. ځکه افغانستان کې او په سیمه کې د امریکا د متحده ایالاتونو وسګټي دي هغه څه چې پاکستان یې اوس عملاً کوي دا په سیمه کې په ځانګړي توګه په افغانستان کې د امریکا د ګټو خلاف کارونه ترسره کوي.
پر پاکستان د امریکا د فشارونو په اړه مو د نړیوالو چارو د کارپو عمران زکریا څرګندونه واورېده. ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له جرمني غواړي چې د افغانستان امنیتي وضعیت ته په پام د افغان پناه غوښتونکو دوسیې له سره وڅېړي او د مخصوصو پناه غوښتونکو د وستلو کار په تدریجي ډول وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د جرمني حکومت وایي چې د پاسه 14,000 افغان کډوال به بیرته خپل هیواد ته واستول شي. جرمن مقامات ویلي دي هغه افغانان بیرته استوي چې یا په جرمني کې جرم کړی وي یا خپل هویت پټ ساتلی وي او یا د دې هیواد ملي امنیت ته ګواښ بلل کیږي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي له جرمنی څخه درت شو افغان پناه غوښتونکو د بیرته ستنولو چاره باید د هغې موافقې له مخې وي چې تیر میلادي کال د افغان حکومت او جرمنی ترمنځ شوې ده. افغان حکومت وروسته تر هغې دا غوښتنه کوي چې جرمنی د پنجشنبې په ورځ وویل چې څه د پاسه 14,000 رد شوي افغان پناه غوښتونکي بیرته افغانستان ته استوي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزارت د رسنیو مسؤول حفیظ احمد میاخیل په دې اړه تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
کما هوکړه چې لجرمنی سره د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت لري د هغې هوکړې پر اساس د کډوالو یا د افغان پناه غوښتونکو دغه پناه غوښتونکو چې هغوی د پناه غوښتنې اسناد رد کیږي د دوی ستنول باید په تدریجي ډول وي. د دوی ستنول باید د افغانستان د ظرفیت له جذب سره وي.
خاغلی میاخیل ویل جرمنی په اوس وخت کې هغه افغانان بیرته ستنوي چې یې په دې هیواد کې کوم جرم کړی وي یا د هویت اسناد ښکاره کړی نه وي او یا د جرمنی ملي امنیت ته ګواښ بلل کیږي. د جرمنی د کورنیو چارو وزارت هم وایي چې په اوس وخت کې یوازې هغه افغانان بیرته وباسي چې په یادو دریو کټګوریو کې شامل دي. جرمن مقامات وایي د 2014 کال د دسمبر له میاشت را په دې خاطر اوسه 128 افغان پناه غوښتونکي چې کیسونه یې رد شوي دي بیرته خپل هیواد ته استول شوی دی. د کابل په وزیر اکبر خان سیمه کې په تیره جوزا میاشت کې له ټانکر بم خونړی بریت وروسته چې د جرمني سفارت مخته شو او 150 افغانان پکې وشل شول جرمني په موقت ډول د افغان پناه غوښتونکو د وستلو لړۍ ودروله. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي جرمني تر اوسه افغان حکومت ته د څه د پاسه 14,000 افغان پناه غوښتونکو د ستنولو په اړه په رسمي ډول خبر نه دی ورکړی او د افغانستان امنیتي وضعیت ته په پام دوی له جرمني غواړي چې د افغانانو د پناه غوښتلو پر کیسونو له سره غور وکړي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت دغه راز وایي چې اروپایي ټولنې او د کډوالۍ نړیوال سازمان له دوی سره د 80 میلیونه ډالرو د نقدي مرستې او د راستنیدونکو د ادغام مجدد لپاره د همکاریو ژمنې کړي دي چې تر اوسه عملي شوي نه دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي او د نړیوالو چارو کارپوهان وای په سعودي عربستان کې اصلاحات او منځلارې اسلام بعد افغانستان پر روانو حالاتو مثبت اغیز ولري. دوی وای په افغانستان کې ځینې سختدریزي وسلوالې ډلې د خپلو اهدافو لپاره له اسلام نه ناسم تعبیر کوي. د سعودي عربستان شاهزاده محمد بن سلمان هڅې پیل کړي چې په دې هیواد کې یو ځل بیا معتدل اسلام رایج کړي. په دې اړه نور جزئیات رحمت الله افغان پر ریپورت کې اورو.
د ولسی جرګې یو شمېر غړي او د نړیوالو چارو افغان کارپوهان وای د افغان حکومت وسلوال مخالفان په سعودي عربستان کې لزینو کړیو مالی مرستې تر لاسه کوي. دوی وای د سعودي عربستان چارواکي د خپل اهداف لپاره د افغان حکومت لزینو مخالف وسلوالو ډلو په پټه ملاتړ کوي او ښې اړیکې ورسره لري. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسون غړي نادرخان کټوازی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په سعودي عربستان کې هر ډول اصلاحات کولای سي د افغانستان په روان وضعیت مثبت اغیز ولري.
موږ تاسو پیږی چې په سعودي عربستان کې داسې کړی سره د طالبانو سره اقتصادي مرستې کوي، د طالبانو ملاتړ کوي، نو که چېرته دوی دغه نظر سي دغه عملي سي د ما په فکر باندې په افغانستان باندې به د دغه تاثیر ډېر ښه وي. هغه خلک به چې د سعودي سره نږدې اړیکې لري، البته د طالبانو، هغه به هم دې ته واستول شي چې دوی منځلاریتوب ته یا خبرو اترو ته یا ملګری پراتیا ته لاس واخلي.
د سعودي شهزاده محمد بن سلمان په دې وروستیو کې هڅې پیل کړې چې په سعودي عربستان کې منځلار اسلام پلی کړي. د سعودي حکومت د نبوي احادیثو د اصلاح لپاره یو کمیټه ګمارلې. د سعودي د چارواکو په وینا د اقدامې د دې لپاره کړی چې له احادیثو د ناسم تعبیر ستونزه حل سي. د غشان د دغه هیواد پادشاه سلمان بن عبدالعزیز ښځو ته د موټر چلولو اجازه هم ورکړې ده. د نړیوالو چارو افغان کارپوهان وای د عربستان شاهي کورنۍ د خپلو اهدافو د خوندیتوب لپاره په نړۍ په ځانګړي ډول په منځني ختیځ او د افغانستان په ګډون په جنوبي اسیا کې سیاسي لاسوهنې کړې دي. د دغو کارپوهانو له ډلې انتظار خادم وای سعودي عربستان د امریکا د ولسمشر د نوې ستراتیژي سره سم د ځان سمون په هدف هڅې پیل کړې او یاد اصلاحات هم د دغې لړۍ یوه برخه ده. ښاغلی خادم وای یاد اصلاحات به په هغو کسانو چې اسلام یې په افغانستان کې نه سم کارولی ښه اغیز ولري.
زه باور لرم چې که چېرته دغسې یو څه رامنځته شي په افغانستان کې تاثیرات پیدا کېدلی شي او هغه کسان چې اسلام یې په افغانستان کې ناسم کارولی دی او جنګ جګړې د حل یوازینۍ لار ګڼي پر هغوی په ځان باندې تاثیر غورځولی شي او صلح رامنځته کېدلی شي.
د ولسي جرګې بلغړی سالم احمد صالح وای اسلام په خپل ذات کې یو بشپړ دین دی، څوک ورکې اصلاحات نشي راوستلی. ښاغلی صالح زیاتوي له بده مرغه د افغانستان په ګډون په ډېرو هېوادونو کې له اسلام ناوړه تعبیر کېږي او هر څوک یې د خپلو اهداف لپاره تفسیر او کاروي. نوموړی وای له اسلام نه سم تعبیر او برداشت د افغانستان په ګډون د ټولو اسلامي هیوادونو د ستونزو له حل او د جګړو له ختمېدو سره مرسته کوي.
تاسیس من غږ له ازادي راډیو او د افغانستان د انتخاباتو څخه د څار یو شمیر بنسټونه وایي د اولمپیک ملي کمیټې ټاکنې باید د کورنیو او نړیوالو څارونکو په حضور کې ترسره شي. اکسین یا د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنو د شبکې رئیس جانداد سپینغر د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د اولمپیک ملي کمیټې د ملي او نړیوال اعتبار لپاره د انتخاباتو شفافیت هم ډیر مهم او اړین دی. دا په داسې حال کې ده چې د دې کمیټې د نوي رئیس ته ټاکلو لپاره ولسمشر محمد اشرف غنی د یو پلاوي د ګمارلو حکم صادر کړی دی. تفصیل د واصل وصال پر رپورټ کې اورو.
د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې د انتخاباتو په تړاو د ولسمشر د حکم تر صدرې دو وروسته له انتخاباتو نه د سار یو شمېر بنسټونه د دې کمیټې د ملي او نړیوال اعتبار لپاره په دغو ټاکنو کې د کورنیو نړیوالو سارونکو موجودیت مهم بولي. اکسین یا د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنو د شبکې رئیس چنداد سپینغر د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د اولمپیک ملي کمیټې د ټاکنو د شفافیت په برخه کې د نړیوال اولمپیک کمیټې د پلاوي تر څنګ په کار ده چې د سارنې یو کورنی میکانیزم هم رامنځته شي.
په دې خاطر چې د افغانستان د اولمپیک اداره هم ملي او هم نړیوال اعتبار ولري، ضرور دی چې دا انتخابات داسې ترسره شي چې د اولمپیک نړیوالې کمیټې هیئت هم باید موجود وي. ضرور دی چې یو داخلي څارنیز میکانیزم هم رامنځته شي. په ټول کال کې خو دغه انتخابات باید هغه ټولیز ګډون پکې موجود وسي تر څو هم ملي او هم بین المللي مشروعیت او اعتبار ترلاسه کړي.
د پداسیال کې د چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د جمعې پرسته د اولمپیک په ملي کمیټه کې موازی بنسټونه لغوه اعلان کړل او د نړیوال اولمپیک کمیټې تر نظر لاندې ټاکنو ته د زمينه برابرولو په هدف د یو پلاوی د ګمارلو حکم صادر کړ. د دغه حکم لمخې چې د ولسمشر مانی د رسنی دفتر لخوا رسنیو ته لیږل شوی، د اولمپیک ملي کمیټې ته دند سپارل شوی چې په لنډ وخت کې د نړیوال واسي اولمپیک کمیټې له اصول سره سم د نوې رئیس د ټاکلو لپاره انتخابات وکړي. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه له شاوخوا دوو کلونو راهیسې د دوو رئیسانو ظاهر اخبار او محمود حنیف لخوا اداره کیږي چې دغې چارې افغان لوبغاړو ته ګڼې ستونزې پیدا کړې دي. ښاغلی حنیف شاوخوا 15 میاشتې وړاندې نه اعلان شوی ټاکنې ترسره کړې او ځان د اولمپیک د ملي کمیټې د رئیس په توګه اعلان کړ چې د ولسمشر د تازه حکم له مخې دغه ټاکنې بې اعتباره بلل شوې. په ورته وخت کې د افغانستان د ورزش خبریالانو د سازمان مرستیال او د ورزش د برخې سرونکي سمیع الله پام وایي د دې لپاره چې د اولمپیک ټاکنې د ټولو لپاره د منلو وړ وي په کار ده چې دغه ټاکنې د یو بې پرې کمیسیون لخوا چې د نړیوالو آسیایي اولمپیک غړي هم پکې شامل وي ترسره شي.
په کار ده چې یو درېمګړی کمیسیون چې هغه کې د انتخاباتو کمیسیون همدارنګ د تربیتي بدني نمایندګان او همدارنګ د آی او سی او د آسیایي شورا استازي باید پکې وي تر څو دغه انتخابات په شفاف ډول شي او ټول ته ټولمنل وي.
خغل پام وای د اولمپیک ملي کمیټې د مشي پر سر ناندریو په کور د نو بهر د افغانستان ورزشي حیثیت تلوي ځان رسولې او د هواري لپاره باید له هر ممکن لارې کار واخیستل شي. واصل وصال ازادي رادیو کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري او اوس هم یو نړیواله موضوع. د امریکا دفاع وزارت شمالي کوریا ته خبرداري ورکړې چې له اټومي وسلې کار اخیستل به بې ځوابه پاتې نشي. دا په دې روسیو کې د شمالي کوریا او امریکا ترمنځ د کړکیچ تازه تحولات دي. دا مسأله فریبا ظاهر تعقیب کړي او را سره په سټوډیو کې د پدې اړه نور جزئیات درته وروي.
د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس د شنبه په ورځ ویلي چې تصور هم نسی کولای چې امریکا د کوم وخت د اټومي وسلې لرونکو شمالي کوریا ومني. نوموړي خبرداري ورکړ چې د اټومي وسلې او نورو توغندیو پروګرامونو ته په چټکۍ وده ورکول به د شمالي کوریا امنیت پیاوړی نه بلکې له خطر سره به مخامخ کړي. د خبرداري داس مهال سوي دی چې د واشنگټن او پیونګیانګ ترمنځ د توغندیو او اټومي ازموینو پر سر کړکیچ زیاتې. ماتیس چې د کلنیو دفاعي خبرو لپاره د جنوبي کوریا پلازمینې سیول ته تللی پرونی ویل چې تیروتنه باید ونسی. د امریکا دفاع وزیر دا هم ویلي چې د شمالي کوریا د کړکیچ د هواري لپاره لا هم ډیپلوماسي هغه څه ده چې امریکا ترجیح ورکوي. خو ټینګار وکړ چې ډیپلوماټان یې هغه مهال ډیر موثر دي چې باوري پوځي ځواک تر شا ولاړ وي. ماته زیاته کړه
As the US Secretary of State Tillerson has made clear
لوی لګترنګ چې د امریکا د بهرنی چار وزیر ریکس ټیلرسن واضح کړ چې زموږ هدف جګړه نه ده بلکې یو بشپړه د منلو وړ او لا اټومي وسلې پرته کوریا ټاپو وزمه ده. ماتیس داسې مهال جنوبي کوریا ته سفر کوي چې ټاکل سوی راتلونکې میاشت امریکا متحده ایالات ولسمشر ډونالډ ټرمپ آسیا ته د خپل سفر په ترڅ کې سیول ته هم لمړنی سفر ولري. دغه ورځ د جنوبي کوریا دفاع وزیر سانګ یون مو هغه نظر رد کړ چې د شمالي کوریا د پرمختګونو د مخنیوي لپاره دی په دغه ټاپو وزمه کې تاکتیکي اټومي وسله ځای پر ځای سي. دوی وایي د امریکا او جنوبي کوریا ائتلاف دا وړتیا لري چې حتی د شمالي کوریا لخوا د اټومي برید ځواب هم ووایي. د شمالي کوریا او امریکا متحده ایالاتو ترمنځ وروسته لاغه شخړې ډېرې سوې چې د روان کال په اوږدو کې شمالي کوریا څو ځله اټومي وسلې او بالستیک توغندي وازمویل او بیا وروسته د امریکا او شمالي کوریا د مشرانو ترمنځ جدي لفظي شخړې راپورته سوې.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
په ولسی جرګه کې د ننګرهار ولایت ځینې استازي وایي د دې ولایت د خوګیانو د ولسوالۍ ډېرې برخې د حکومت لمرستې پرته د قومي پاڅون د غړیو لخوا له داعش ډلې څخه پاکې شوې دي. په ورته وخت کې د یاد جرګې ځینې نور غړي په مجموع کې داعش ډلې پر پرمختګونو اندېښنه ښیي او پر وړاندې د حکومت پر عملیاتو ټینګار کوي. دفاع وزارت وایي خلک د ملي اردو ملاتړ دي او هڅ او هڅې روانې دي چې شته ستونزې هوارې شي. په دې اړه د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې پوره جزئیات اوریدل شي. اوس هم له عصمت ساروان اورو چې د تیلو له عمله په لوی خارونو کې د هوا د ککړتیا لپاره په نړیواله سطحه څه نوي تدابیر نیول کیږي.
د تیلو له کبله د چاپیریال د ککړتیا د کمیدو په خاطر د نړۍ د 12 لویو ښارونو ښاروالانو موافقه وکړه چې تر 2025 میلادي کال پورې به د ښاری ترانسپورت لپاره یوازې له برقي بسونو کار اخلي. دا شمنه د لندن، لاس انجلس، پاریس، بارسلونا، کوپنهاګن، وانکوور، کیپ ټاون، کویټو، مکسیکو سیټي، سیاتل، میلان او آکلند ښاروالانو وکړه. داشمنه د سی چلویشت کلین بس ډکلریشن اکت موافقه یو برخه ده چې په 2015 میلادي کال لاسلیک شو. سی چلویشت کلین بس ترانسپورټیشن اکت د ښارونو نړیوال ائتلاف ته چې له ګلتونی ګازونو او د هوا له خرابېدو سره د مبارزې لپاره جوړ شوی دی. دوی همداراز ژمنه کړې چې تر 2030 میلادي کال پورې به د ګلتونی ګازونو د خپرېدو د مخنیوي لپاره په خپلو ښارونو کې نور اقدامات هم وکوي. په اروپا کې هڅه کیږي چې د 2015 میلادي کال تر پایه په تیلو چلیدونکي موټر تولید نشي او ځای یوازې الکترونیک موټرونه ونیسي.
چی خواهد شد بچه؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتلی که آمده ام کل تنظیمای زور است جبریز
به حضوری در گوانده هواد پاکستان و گوری چه مدام؟
و باعث یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دو د ماز دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ او اوس هم له اجمل ان څخه د مهمو خبرونو لنډي سورو.
ناتو وای د جمعې پر ورځ نا وخت په لوګر ولایت کې د ناتو د یو هلیکوپټر د لویدو په پیښه کې امریکایي سرتیری وژل شوی او شپږ تر نور ټپیان دي. دا خبره په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د قاتم لاټر محمود په وی خبر پاڼه کې کړې ویلي دي چې هلیکوپټر د دښمن د برید په نتیجه کې ندل لیدلی. د کونړ مرستيال والی قاسم محمد نبی احمدی په پیښور کې نامعلومه وسلوالو تختولې ده. د دې ولایت یو حکومتي سرچینه نن دوم نه خو د پښتا صادې رډیو ته وویل چې په خاطر ورځ رامنځته شوې ده او مرستيال والی په خبرته ده درملنه لپاره تللې وو. په هرات کې د استیناف محکمې وتنه د څلور تنو د تختونی په تور په ګډمحلي حبس محکوم کړل. د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس شمالي کوریا ته د اتمي وسلو د هر ډول کارونې په وړاندې د پراخ فوسي عکس العمل خبرداري ورکړ. دا په داسې حال کې ده چې پیونګیانګ د توغندیو او اتمي اسمویلو پر سر کړکېچ زیات شوی دی. په امریکا کې نوي خپاره شوي اسناد ښیي په داسې حال کې چې د امریکا د فدرالي څېړنو ادارې په 1963 کال کې د امریکا د وخت ولسمشر جان اف کینیډي په قتل کې د پخواني شوروي د احتمالي ښکېلتیا په اړه څېړنې کولې. شوروي په دې قتل کې خپله په امریکا کې د خیاړو خوډلو او د کینیډي د خپل مرستيال د لاس لرلو په اړه شک څرګند کړی وو. هغه امریکایي چې په سوریه کې له اسلامي دولت ډلې سره یو ځای کېدو وروسته تښتېدلی او ویلي وو چې د دې ناسمې پرېکړې له کبله خواشي نه دی، پرون په شل کاله باندې محکوم شو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د شاین اسمی او د میوان اتلان لوبډلو لوبغاړي وستایل. د شاین اسمی لوبډلې تیر شپه په داسې حال کې د فوټبال د غوره لیگ اتلولي خپل او د میوان اتلان لوبډلې ماته کړه چې شاوخوا وزره نندر کوونکې لوبغالي ته ورغلی ول. سلور د درې په وړاندې وګټل شو او په دې ډول د میوان اتلان لوبډلې دوهم، د سپین غر بازان دریم او د سیمرغل بورز لوبډلې دریم ځای خپل کړ. د ځغاسته یا د ماراتون په نړیوالو سیالۍ کې تیر ورځ افغانستان لومړی مقام خپل کړ. د افغانستان د ځغاسته سیالۍ رئیس جیمز بیګن نن ازادي راډیو ته وویل چې له پکتیا نه افغان لوبغاړي محمد کریم یاقوت په 9 ساعتونو او 950 دقیقو کې 20 کیلومتر واټن ووهه او لومړی مقام خپل کړ. په دغه سیالۍ کې استرالیایي لوبغاړي دیوید فلیپ دوهم مقام خپل کړ. د ځغاسته په دغه سیالۍ کې امریکا، استرالیا، انګلستان، فرانسې، کاناډا، ویلز، تایوان، ایران، چک او روسیې نه شل لوبغاړو ګډون کړی وو. د ځغاسته د نړیوالو سیالۍ دریم پړاو پرون په بامیان کې ترسره شو او د دغه سیالۍ لپاره 20 کیلومتره واټن ټاکل شوی وو. د اسپانیا د لالیگا سیالۍ په لړ کې نن شپه بارسلونا له اتلتیکو بلباو سره د لوبې ډګر ته وځي. دغه لوبه د بلباو په کوربتوب د کابل پر وخت د شپې 11:45 پیلېږي. د لالیگا د نن شپې په بله لوبه کې اتلتیکو مادرید له ویاریال سره د شپې 9:00 لوبه کوي. اوسمهال بارسلونا د 15 امتیازونو په درلودو سره د لالیگا جدول په سر کې ده، خو اتلتیکو بلباو د 11 امتیازونو په درلودو سره د دغه جدول په 11 قطار کې ځای لري. د سپورتي خبرونو پای.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیلې مو منئ. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. قدرمن اوریدونکو، د حقیقت سره په دې خبرونه کې چې زموږ همکار اکرام الله اکرام چمتو کړی ده، تاسو د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو د خپلواک کمیسیون له یو تن کمشنر بریالي هنمن سره په دې اړه مرکه اوري چې دغه کمیسیون لاره تقرری څنګه دي او د اصلاحاتو په برخه کې دوی څه کړی دي. دا هم تاسو او دا هم زموږ خبرونه.
هلمند صاحب، ډیره زیاته مننه چې وخت مو راکړه. پایلې په افغانستان کې په همدې اوس وخت کې د خالی بستونو نکو څومره خالی بستونه موجود دي او اصلا ولې ورته خلک نه نیول کیږي؟
سلامونه مننه. دولت کې ګوري 15% کچیر مش خالی بستونه ولرو د تشویش وړ خبره نه ده. دا مهال موږ د 40,000 پر شاوخوا باندې په ملکی خدماتو کې خالی بستونه لرو. د نیولو پلان دا چې تر اوسه پورې ډیر تیز کار نه دی پر سوی. هدف دا و چې لومړی شفافیت تضمین شي او هغه طرز عملونه چې د هغه په نتیجه کې د خلک استخداميږي پر هغه باندې ښه کار وسی او هغه ښه ځانونه ډاډه کو، اطمینان یې کو او د اړوندو ادارو سره کار باندې وکړو. د مدني ټولنو نظرونه پر واخلو او د متخصصینو نظرونه پر واخلو.
تاسو کوم 15,000 بستونه چې یاد کړ د تر کومې کچې دي؟ اصلا
بلابل برخو کې ست مجوازي 8,000 د معلمینو بستونه لرو چې نوې تشکیل ورته منظور شوی دی. دا باید ډکسي موږ یوازې 15 بستونه تقریبا د نظر پر شاوخوا خالی دي چې موږ سره رسیدلی دي او کار باندې کوو چې دا باید ډکسي. څلرم دریم دوهم اول د تروسی شمشتره رسیدل دي 5,000 دینو پر لار دي. ډیرې نور خالی بستونه هم را روان دي. نو بستونه ډیر دی ولید د کول د پاره منظم پلان لرو د خیر سره چې دا به کیږي.
تاسو د کانکور یادونه وکړه، اصلا ک لک په دې کانکور باندې وغږیږي چې دا کانکور به په کوم شکل باندې اخیستل کیږي او مثلا ک یو څو کانکور یادې شاید هغه کانکورونه ذهن ترازی چې کله دوی لوړ ذکر وته امتحان ورکړي کله کې په دې میکانیزم باندې وغږیږي.
میکانیزم د ټکنالوژي په برخه کې تقریبا همغه وسایل مشکارو چې د پونتون د کانکور د پاره استعمالیږي چې بایومټریک دی او چار جواب سوالونه دی او کمپیوټر به ګوري او سوالونه به په کمپیوټر جوړیږي، په ټکنالوژي به جوړیږي. شفافیت به هم غوړوي لکه د کانکور په پروسه کې دی. ولی یو د سوال طریقه چې د هغه به فرق کوي چې موږ د مختلف سکتورو د مامورینو د پاره امتحان اخلو نو پرچې به فرق وکړي. خصوصي صاحب او رشته به فرق وکي، دا به تفاوت وي. او بل په لوړو بستو کې کېدای شي موږ د کانکور تر امتحان او ازموینې وروسته بیا تقریری برخې هم ولرو، دوم پړاو دریم پړاو ازموینې هم ولرو. دغه بیا لوی تفاوت وي، هغه بیلواله وي.
د 40,000 بستونو د پاره چې تاسو یادونه وکړه اعلان شوی ورته د اعلان تتللی دي کنه؟
شپږم او پنځم بستو د پاره همدا پلان دی. د خیر سره خپل ته یو پړاو دی، صرف همدغه کانکور به فیصله کوي چې څوک کامیاب دی څوک ناکام. اما د لوړو بستو د پاره به د اړوند اداراتو سره په مشوره باندې تر څو شفافیت ولرو پر هغه غور روان دی چې پریکړه تر اوسه نه ده شوې چې دوم او دریم پړاو به ولري کنه. خو غور پر روان دی، پر هغه وروسته پریکړه کوو چې څو پړاو به ولري لوړ بستونه.
یعنی اوس خلکو اسناد جمع کړي دي د 40,000 بستونو لپاره، که په دې کې ټیټ دی او که جګ دی، اوس اسناد جمع شوي دي؟
نه، یوازې په خالی بستو کې موږ یوازې د تدارکاتو لپاره بستونه اعلان کړي دي، د هغو لپاره اسناد راغلي دي. بینو هر کټګوري چې موږ غواړو اعلان ته ورکړو، هغه به پر مطبوعاتو زموږ پر ویب سایټ باندې او پر مختلفو ویب سایټو باندې اعلانیږي. هره کټګوري چې اعلانېدله بیا به خلک اسناد راستي او انشاءالله موږ به خلکو ته پر وخت باندې دغه خبر ورو رسوو چې کومه کټګوري اعلان شوې ده، شرایط یې څه دي او اسناد د کومې لارې راولېږي.
څومره وړاندوینه کېدلی شي چې د دې 20,000 بستونو دپاره به څومره خلک ځانونه ثبت کړي او اسناد ورته جمع کړي؟
چون موږ د فورمو د جمع کولو پروسه ډیره ساده کړې ده، ډیره اسانه کړې ده. فرضاً په یوه ورقه کې ته خپل اړوند معلومات لیکې رالیږې، نو هیڅ اړتیا نشته چې اسنادونو سرټیفیکیټونو دا په اول قدم کې ورسره راولېږې. زه فکر کوم تعداد به ډیر زیات وي. موږ وسو بستونه چې اعلان کړل د تدارکاتو تقریبا د 3-4,000 پر شاوخوا باندې موږ ته فورمې رالی، چې البته په دې کې کېدای شي داسې هم سوي وي چې یو نفر څو بستو ته خپل فورم ډکه کړی وي، ولی تخمینا به ډیر زیات وي، فورمې به ډیر زیات وي او ډیر کسان اپلای ورته.
خو په افغانستان کې هم تصور دا دی چې لا هم بسونه خرڅېږي، لا هم حتی د معلمې تاسې یادونه وکړه چې لږ تر لږه 9,000 یا 10,000 بسونه خالي موجود دي، خو په یو شمېر ولایتونو کې د معلمې بسونه حتی خرڅېږي. کوم ضمانت په دې برخه کې موجود دی؟
دا تشویش موږ درکړی دی، درکولای شو او ممکن وخت ونیسي تر څو موږ دا ډاډ ورکړو چې پروسې شفاف شوي دي او دغه وخت کېږي چې دوی عملاً د دغه ډلیزو ازموینو او زموږ د کار د شفافیت بیلګه وویني، نو بیا به دوی یو څه اعتماد پیدا کوي، پر دولت باندې ډاډ به پیدا کوي. ولی د دې لپاره چې دوی ته لږ روښانه شي کومې ډلیزې ازموینې چې موږ اخلو هغه به په هغه شیوه او په هغه ترتیب به په هغه بڼه به وي چې د پونتونو لپاره د کانکور امتحان اخیستل کېږي، او تر ډیره به ټکنالوژي په کې استعمالیږي چې په دې کې د انساني لاسوهنې امکانات ډیر کمیږي. سل په سل کې د ورکېدو خو نس ویلی، ځکه تخنیکي مشکلات کېدای شي ولري، اما په نړۍ کې هغه مروج سیستم هم دا دی تر څو هغه انساني مداخله پښ کې کم شي، نو ان شاء الله موږ دا ډاډ ورکوو چې زموږ پروسو کې به تر ډیره پورې دغه وي. هدف هم دا دی چې د خلکو اعتماد پر دولت باید موږ پیدا کړو، پر خدماتو یې پیدا کړو، د استخدام پر پروسې پیدا کړو. که چیرې 10,000 نفر 15,000 نفر د یو شفاف پروسې د لارې دولت ته راسي، زه فکر کوم 20,000 نفر که د دولت پر پروسو با اعتبار شي دا یو غټه لاسته راوړنه د دولت لپاره، او دې ته دولت جدیدی متحد دی. ورته
د پلوټ پلو چارواکو لاسوهنه، خصوصا د وکیلانو د وزیرانو، څومره تاسې په دې اړه اندېښمن یاستئ چې دوی به په دې پروسه کې لاسوهنه وکړي او دوی به په کې مستقیمه مداخله وکړي؟
باور وکړئ تر اوسه پورې یو نفر هم نه دی راغلی چې احمد شارټ لیست کړي، ځکه پروسه ور معلومه ده چې شارټ لیست د ټولې فورمې راغلي دي د ایمیل د لارې، تر اوسه یو نفر هم نه دی راغلی چې احمد راته کامیاب کړي په دې بحث کې مقرره کړي، ځکه هغه پوهیږي چې دا د کانکور د طریقې امتحان اخیستل کېږي، او هر چا چې ډېر نمرې وویړلې هغه به کامیابیږي، او دلته تقریبا تر 10,000 ډېر نفر به په کانکور کې ناست وي. نو دلته زه فکر نه کوم چې چاته د مداخلې امکانات برابر وي چې وزیر رئیس د 10,000 مابینس کې د یو چا سره کومک وکړي، یا دا دونو سیستم ته تغیر ورکړي.
خو اصلا هم دغه قناعت خلکو ته ورکول به ډېر زیات سخت وي، ځکه لکه مخکې چې ما ویل چې عام تصور بیا دغسې نه دی، یعنی په د افغانستان غوندې په یو ملک کې چې په تیره کې په دې برخه کې ډېرې زیاتې لاسته لاسوهنې موجودې وي، نو یعنی خلک به اصلا فکر ونه کړي چې په دې کې د لاسوهنه نه وي موجوده.
یعنی دا تشویش موږ منو، دا درکولای شو چې د دوی سره کوم تشویش دی، دوی برحق دي، باید هم تشویش ولري ځکه په تیر کې داسې ډیر سوي دي. ولی یو ډاټ چې موږ ورکولای شو، موږ خپل نهایي کوشش کړی دی چې د ټکنالوژي څخه کار واخلو، د برېښنایي استخدام له طریقو کار واخلو، تر څو د مداخله چانس ډیر کم کړو. او زه ډاډه یم، دا ډاډه ورکولای شم چې هغه میکانیزم چې موږ په لاره اچولی دی د مداخله چانس ډیر پښ کې کم دی، بیخی پرنشتی صاحب دی، او انشاءالله دا پروسی ډیر وخت نه نیسی. دو هفته بعد امتحان دی او په ډیر کم وخت کې ریزلت اعلان، نتیجه پایلې اعلانیږي. زه فکر کوم خلک به دا وویني، او پریږدئ چې خلک وویني بیا دا اعتماد خپل جوړیږي. په دې پسې بل پروسه شروع کیږي، درې څلور پروسې چې په زرګونو بستونو به پښکې ډکیږي پرله پسې شروع کیږي، او په ډیر کم وخت کې به مخته ولاړ شي پرابسي. او زه ډاډه یم چې د دې پایلې که په حقیقت کې پاکې کې معنی درست وي تر ملت به دا پیغام رسیږي او هغه به درک کړي.
په تیره کې یو امتحان یا ازموینه چې تاسو اخیستې و د ژبې په برخه کې یو شمېر ستونزې موجودې وي، یو شمېر خلک په دري نه پوهېدل، یو شمېر خلک په پښتو ژبه باندې نه پوهېدل، خو سوالونه په یو ژبه باندې زیات ورکړل شوي او دا ځل به دا پروسه څنګه وي؟
تیر ځل هم کومه مسله چې راپېښه شوې هغه یو تخنیکي مسله او کمیسیون خپل دریز مشرانو جرګه کې پر مطبوعاتو روښانه کړي. دا ځل زموږ ټول مواد صرف دا ځل نه، همیشه په دولت کې دا باید اصل وي او د خلکو حق دی چې باید په نظر کې ونیول سي. زموږ ټول طرزالعمل معلومات، زموږ ټول سوالونه، زموږ ټول معلومات په دواړو ملي او رسمي ژبو دي، پر په نظر کې نیول سوي دي.
د اصلاحاتو برخې ته کرا شو لکه څنګه چې ستاسو د دفتر د نوم نه معلومیږي، د ملکی خدمتونو د اصلاحاتو په برخه کې تاسو کار کوئ، خلک لا هم پته مدي چې په نظام کې به اصلاحات رامنځته کیږي، خو کومې هیلي چې خلکو لرلې په هغه شکل باندې هر څه مخته لا نړل، په دې برخه کې څومره ژمنتیا لري؟
د اصلاحاتو پروسه زمانګیره ده، یوازې په ملکی خدماتو کې نه، په هر بخش کې. ولی که موږ ورته وګورو، تاسو وګورئ د خپل د اصلاحاتو یو ډېر ښه پیل دی چې پخوا دغه 100 بستونه یا د 9000 بستونه پخوا د ځینو کسانو له ادرسه چې پر وزیر بې فشار راوړی، پر والی بې فشار راوړی، پر معین بې فشار راوړی، پر رئیس بې فشار راوړی چې دا راته مقرر که هغه راته مقرر که، دغه زرګونه بستونه د ټولو هغو کسانو با نفوذ کسانو چې پخوا یې مداخله کولې د هغو د لاسوره ووتل. اوس به کانکور امتحان اخیستل کیږي، نه به وکیل څوک معرفي کوی سي، نه به وزیر څوک معرفي کوی سي، نه به زه معرفي کوی سم، نه به ته معرفي کوی سي. زه فکر کوم دا د اصلاح لپاره بهترین یوه د بهترینو هڅو څخه ده.
ډیره زیاته مننه هلمند صاحب کور ودان.
مننه ستاسو هم یوه نړۍ مننه. تشکر.
تاندي تانګي
دا ځوانانو خبرونه
جوړونکي همایون هیواد.
سلام، دا تانی څنګه وی بل خبرونه ته ستړي مشي. په دې خبرونه کې پر دې غږیږو چې ولې یو شمېر ځوانان خپل ستونزې لا کورنۍ پټوي، هغوی چې ستونزې پټوي انجام به یې څه وي.
کورنۍ نه جوړ شوی
د زندان، هغه کورنۍ یا مثلا هغه محیطونه بډیر خوي چې هغه کې یو ډول ازادي وي.
بیا دا مشکل حل شو او د مور لاړه د خپل امغه حالک کورنۍ سره وغږیده.
ډیر تنکی ځوانان هڅه کوي چې په خپل کورنۍ کې خپلواکه او په خپل طریقه ژوند وکړي، خو د کورنۍ مشران برعکس په دې هڅه کې وي چې پر ځوانانو حاکمیت ولري. د حاکمیت او خپلواکۍ په دې بهیر کې ډیر وخت ستونزې رامنځته کیږي چې د ځوانانو ژوند اغیزمن کوي. د بیلګې په ډول ځوانان چې کوم کارونه کوي، لا کورنۍ پټوي یا هم کله چې له ستونزو سره مخ کیږي په کور کې په دې اړه چاته څه نه وایي. لیکوال یونس تنویر وایي په کورنیو کې د مور او پلار ډیر حاکمیت د دې سبب کیږي چې اولادونه یې خپلې ستونزې دوی ته ونه وایي.
اکثره کورنیو کې د پلار واک وي او ټول کارونه دغه په خوغه کیږي، او پلار د یو داسې مشر په توګه وي چې هغه ته هم ظالم خطاب هم کیدلی شي او هم د جابر خطاب هم کیدلی شي. نو چیرته کومه ټولنه کې چې جبر او ظلم وي، نو هلته په ښکاره خبرې نه شي کیدلی. عموما پلار واکې کورنۍ چې وي، هغه ټول د زمنو د لورګانو د ټولې کورنۍ د خوښي په خلاف هغه چې کوم کار زړه وي هغه کیدلی شي. ممکن یو علت همدغه وي چې دوی خپل خبرې په ښکاره ډول نشي کولی یا نشي شریکولی د خپلو کورنۍ سره. ځینې سیمو کې مورواکي کورنۍ وي که نه، یعنی هلته ټول تسلط د مور وي، نو بیا په همدغه محیط کې هم د مور چې کوم کار په زړه وي هماغه کیږي او بیا په دې کې ګوتوهنه نه وي.
د کابل اوسیدونکی عبدالحق سلامزوی وایي هغه ځوانان چې په ماشومتوب کې ډیر رټل شوي وي، کله چې ټولنې ته راوځي او له ستونزو سره مخ کیږي د کورنۍ له مشرانو یې پټوي. دوی فکر کوي چې د ستونزو په ویلو سره به بیا ورټل شي.
په پیل کې چې رالویږي همیشه همدغسې ځپل کیږي دوی، نو کومې غوښتنې چې لري هغه وځپل شي، له دوی نه پاتې شي. بیا وروسته فکر کوي چې یاره خو که دا خبره چاته کومه کور کې وکړم بیا به مې ځان ته بیا یو غم راګټلی. نو ډېرې خبرې همداسې په زړه باندې تېروي. او یې ساتلی له خلکو سره د باندې لانجی وکړي خو پر ملامت هم غوي وي لامل خو یو دا چې دوی مخکې له مخکې په کورنۍ کې دغه وضعیت سره مخ شوی وي خو ښه دا ده چې ځوانان خپل خبرې له کور سره شریکې غوي په یو په نرمه باندې غوي پوي کړي خپل ستونزه ورته وایي بیا به پراتلونکي کې چې څه مشکل پیښیږي لږ تر لږه خپل کورنۍ ته خو به دا خبره معلومه وي چې هغه وخت ما یا دا خبره درته کړې وه او دا مسله مې مخکې درته روښانه کړې وه
د لوګر اوسیدونکو ملکه وایي هغه نجونې چې له ستونزو سره مخ کیږي او له خپلې کورنۍ پټوي په راتلونکي کې دوی ته ډېرې ستونزې جوړولی شي
ځینې جلکیانې دي چې د کار ځای کې هم د مکتب لار کې تحقیریږي هم تهدیدیږي او ورته ویل کیږي چې یاد هم عکسونه فیسبوک کې اچوم یاد هم کور کې خط اچوم کور ته فامیل ته دی وایم او دوی په یوازې دي چې دا خبر خپل فامیل سره شریک کړي په ځان تېرې او دوی غوښتنې مني او دا خبره تر دې ځایه رسیږي چې بالاخره هغه مخاطب لورز لدې ته کوي چې او تختوي یا هم نور لوی لوی ستونزې ورته جوړې کی
دا سه هم پښوی کله چنجلی په کور کې خپل ستونزې وایلي دا کورنۍ غړو د دې پرځای چې د هغې ستونزې حل کړي خپل انجلی ملامت کړي خو د جهان په هنتون محاصله فرزانه بیا له کورنۍ غواړي چې لنجونو سره د ستونزو پر مهال دا ډول چلن نه کوي
ککمه زبرونه دې ته بهر کور نه کیږي یعنی دې خپل فامیل ته کوي دې به وډاری کې چې بمنګ مونږ شو کولای چې خپل تحصیل مخکې وسو نو بنا زما دا کورنۍ ته دا خبر او تکوم چې په اول قدم کې خپل پاولات یعنی دې باید هر سینه چې ډیر وړاندې باور وي یعنی دې باید ټونی کې سره مخه پامغه انجن دې یعنی وکونی سي چې تاب کې یان د خبره وا څنګه دا شو دې اول باید ما تحقیقاتو کې پس لاغنه دې باید یو لار ورته وسنجي چې دا جلی بیا د غستنو زنه یعنی خلاص شي او دا کول شي خپل تعلیم او درسو ته سمته کې ادامه ورکړي
فرزانه د خپلې ویټولګیوالي کیسه کوي چې لستونز سره مخ وا خو خپل کورنۍ ته د ویلو جرأت نشوي کولای دا چې دې څنګه مرسته ورسره وکړه او ستونزې ورته حل کړه خپل یې راته وایي
ما دې تاول چې تخ کنه شي کولای نو ماته د فامیل کورنۍ شماره راکړه چې زه ورسره په تماس کې شم نو د دې شماره ما غوښته د مور ته مرتزنګ او ورته مو ویل چې اول تاسو نه د خوښ لرمه چې تاسو لطفا خپل په لور یعنی نه وکونه کې یعنی دې تاوي چې د تا مشکلات او یاد تا کوم ملامتي و ما ګمدات نشي کولای چې دا خپل هغه بجورتي نه خپل فامیل ته د مشکل وای نو ما تاسو د مشکل ویل چې دا لورم دغه څه مشکل لري نو تاسو دا کوخ ځکه چې دا لورم مکتب ته راځي شاته یعنی یو لږ دقیق مخکې تاسو دا تعقیب کړئ نو هغه شخص چې تاسو پیژنده یعنی تاسو لور به مکتب ته ځي مګم تاسو هغه نفرونه سي چې تاسو مشکل دي سرسده بیا دا مشکل حل شو او د مور لاړه د خپل هغه حالت کورنۍ سره وغږید چې دا کار نه ده او تاسو مخونه سي جلاونه سي چې دا کار بیا ونکي
عبدالحق سلام زوی وایي کچری او ځوان نشي کولای خپل ستونزه په مستقیم ډول د کورنۍ مشرانو ته وایي لا نور لارو د هڅه وکړي چې دا خبره په کور کې داسي وچاته وکړي چې له د سره خواخوږي ولري او بیا د هغه لاري مشرانو ته ورسوي
کدا خبره د کورنۍ یو ور پټکړه بیا ته دا کار وکړ کورنۍ بیا هم تر باندې خبريږي او کتا مخکې له مخکې غم ورته ګټلې وي نو خو بیا هم بیا سره شریک ده خو دا سنه د ګور هر خبره اتمانی و د حل لار لدی ک مثلا پلار دی ډیر توند وي کدا شي دا خبره له ورور سره وکي کغه ډیر توند وي کدا شي له مور سره ای وکړي له خور سره کدا شي یو داسې شا سره ای وکړي چې هغه تر ډیر پر ګران یې او ستا پر کورنۍ پر مور او په پلار او په نور باندې دغه خبره چلیږي نو خدا دا چې هغه برخم په پام کې ونیول شي هغه ته سړی مراجعه وکړي دا سنه چې په خپل سر تصمیم ونیسي بل ورځ په کې ناکام وي بیا د نور خبره د کورنۍ او لواسم وتلې وي خبره مخکې له مخکې خراب کړي
ارواپو استاد زیول حق شمس وایي ډیرای هغه بدی پیخي چې د یو انسان په ژوند کې رامنځته کیږي وجه دا ده چې د خپل ستونزې چاته ویلې نه ده او چا سم مشوره نه ده ورکړي
لوړه کچه پورې سره نه پیخي چې مېستر غلطي هغه بده هندو اټکلونو ګمانونو او د غلط برداشتونو په اساس باندې ویچې شوې دي کنه یره دوی یو څه نشي ویلې یو پیخته نشي ویلې مشکل مېستر غلطي یې یو ملګری مشاور نه ده لودري چې ورته مشوره ورکړي لار ورته وخی به مشکل سره مېستر غلطي زه په ډاډ ویلې چې د سرځال کسان د کورنۍ نه تختی هغه کورنۍ کې اوسل څو خبرې کوي هغه کورنۍ کې څه وخت نه ورکړي خبرې چنه دلی د فیزیولوژیک بحثونو له نظر وای چې تاسو انسانانو وګوري چې ضرورتونه یې دي هر یو ضرورت ته تاسو ورسېږئ هغه ضرورتونه در رسیدو ورسته دی بیا کولی شي تعامل وکړي محیط وزغمي هر کله چې ضرورتونه تاسو چا ورسېږئ طبیعي شي محیط نشي زغملی او بیا سرړونه کوي او دا محیط تر کوی پریدي
استاد شمس وایي ډېرې کورنۍ شکایت کوي چې اولادونه یې جرأت نه لري یا دوی ته دروغ وایي د دې ټولو سبب دا وی چې د کورنۍ مشرانو لا کوره زندان جوړ کړای وي.
اوس نو هغه پلرونه او هغه میندې چې هر کله ګیله دي کوي چې د دوی اولادونه جرأت نه لري، د دوی اولادونه چا سره خبرې نشي کولای، د دوی اولادونه مثلا د میلمنو مخ کې ښه سلوک نه کوي، د دوی شخصیت ښه نه دی، مثلا د دوی د کوره تختی، دوی ورته دروغ وایي. دا ټول د کورنۍ په دغه ډول فضا پورې مربوط ده چې کورنۍ نه جوړ شوی ده زندان. داسې یو ډول اقدار حاکم دی چې هیڅ څوک د حق نه کوي چې خبرې وکړي. اخوا ته دغه کس چې په داسې کورنۍ کې ژوند کوي معمولا که پاتې شي تر اخره پورې فوق العاده کم جرأته د غوټو نه ډک ژبه به یې لکنت پیدا کوي، د صحي اړخ مشکل سره مخ کېږي، د رواني اړخ به مشکل سره مخ کېږي، آرامي به نه لري، واقعا مطالعه کې به ضعیف وي، څوک چې خبرې کوي د هغې په اغز کې به مشکل ولري، ذهني وروسته پاتې والی به ولري. دا ټول په مختلفو شرایطو کې منځته راتللی شي او منځته راغلی دی راځي، او وروسته کې هغه غوټې او عقدې چې په ذهنونو کې او په زړونو کې او په رواني حالاتو کې پیدا کېږي، دا د بېلابېلو جرایمو په لوړه کچه باندې د لویو لویو فسادونو لامل ګرځېدلی شي په ټولنه کې، چې لکه موږ یې په مختلفو معناګانو باندې شاهدان یاست. زموږ ټولنه د کورنۍ نه خرابه ټولنه
د استاد ضیاء الحق شمس په باور انسان د ژوند په هرې مرحلې کې مشاورانو ته اړتیا لري، چې تر ټولو ښه مشاوران یې د کورنۍ غړي او ملګري هم کیدلی شي. خو دا چې په افغاني ټولنه کې د ځینو خبرو کول عار ګڼل کېږي، دوی په دې خاطر خپلې ستونزې پټوي.
هر یو کس په د نړۍ په سطحه باندې د ژوند په بېلابېلو برخو کې اړ دی چې څو ډوله مشاورین د خپلو کارونو لپاره ولري. له هغې جملې نه د ځوانۍ مرحله ده، د مشورې زمینه او اړتیا یې فوق العاده ډېره ده. اوس دغسې ټولنو کې جوړښت داسې منځته راغلی دی چې که نارینه وي ته له بېلابېلو اړخونو نشي کولی، په بېلابېلو دلایلو نشي کولی خپلې کورنۍ سره خبرې شریک کړي، که ښځینه وي هم له بېلابېلو دلایلو نشي کولی. که ښځینه وي د ځینو خبرو د اجازه نه لري چې وکړي. اخلاقا دا مسله داسې مطرح کېږي چې دا ګویا بد اخلاقه ده مثلا، یا ګویا دې کې مشکل دی، یا دې ته ورته ډېر نور مسایل. په نارینهوو کې په دې خاطر نه مطرح کېږي چې ته نارینه یې، ته مثلا بېغیرته یې که دا خبرې مثلا کوي، یا ته نشي حلولی، یا کمزوری، یا ضعیف یې، دې ته ورته. خو زه وایم چې دا ټول هغه الګوګانې دي چې د ټولنپوهنې له نظره ټول فوق العاده سنتي او زړې دي او ډېرو غلطو ټولنو پورې مربوطې دي. اوس وخت کې د دفاع وړ نه دي او منطقي هم نه دي، او باید دا حل شي.
یونس تنویر هم وایي په کورنۍ کې باید دومره ازادي وي چې ځوانان خپلې ستونزې په خلاص زړه مشرانو ته ووایي او له هغوی مشورې وغواړي.
هغه کورنۍ یا مثلا هغه سیمې یا هغه محیطونه به ډېر ښه وي چې هغه کې مثلا یو ډول ازادي وي، هغه کې مثلا مشوره وي د پلار او د مور او د لور او د زمنو تر منځه. طبعا کوم کار چې په مشورې ونه شي انجام به ډېر خطرناک وي، یعنی مثلا د جنکیانو تښتېدل او دا اوس عام دي که نه، یا مثلا الګ د کوره پاره رکېدل، یا مثلا په نشي موادو اخته کېدل، ځکه چې هغه په هغه ټولنه کې جرأت له لاسه ورکړی وي.
استاد شمس وایي ټولنه یوازې په نصیحتونو نه شي اصلاح کېدلی، بلکې ځینې داسې چوکاټونه هم شته چې باید مات شي. د هغه بله خبره دا ده چې د کورنۍ غړي باید د خپلو اولادونو څنګ ته کښېني، نه دا چې پر هغوی حکومت وچلوي.
ځینې جوړښتونه باید مات شي. زه هر کله دا وایم چې راځئ چې د حل لاره په نصیحتونو باندې نه ده، یوازې ځینې شیان باید مات شي، د منځه لاړ شي. معنی یې دا ده چې باید کورنۍ او د کورنۍ غړي لږ تر لږه داسې فضا مساعد کړي چې د کورنۍ غړي یا نور ورسره وشي کولی خبرې وکړي. موږ باید خپلو خویندو ورونو او د خپلو لورګانو او د خپلو زامنو سره خپلې اړیکې داسې تنظیم کړو، داسې ترتیب کړو چې هغوی ته ښه نږدې ملګري واوسو تر څو خپلې خبرې بهمته وشي کولی. مور په خپله حاکمیت غواړي، پلار حاکمیت غواړي. دا حاکمیت معنی دا کېږي چې رابطه دلته تولي ده، ښکته او پورته دواړه، دوی نشي کولی یو بل ته خپلې خبرې ورسوي. که جوړښت کې داسې تغییر راشي چې دا رابطې څنګ په څنګ شي، پلار راشي د زوی څنګ خپل کښېني، یا مور راشي د لور څنګ خپله کښېني، بیا دا خبرې لږ تر لږه دا فضا مسایده کېږي چې څوک وشي کولی خبرې وکړي.
یوه ناروغي هغه وخت تداوي کېدلی شي چې تشخیص شي. ستونزې هم هغه وخت حل کېږي چې راښکاره شي. که په ژوند کې له ستونزو سره مخ وایي، ښه دا ده چې له چا سره یې شریکې کړی او مشوره ترې وغواړئ. یوه ستونزه چې تاسو یې ډېره غټه ګڼئ، ممکن د کورنۍ غړی یا یو ملګری مو داسې اسانه لاره در وښیي چې ستاسې په سوچ کې هم نه راځي، یا به خپله مرسته درسره وکړي او له غمه به مو خلاص کړي. خوږو اوریدونکو، د تاندې څانګې د پای شیبې دي. تر بلې خپرونې مو په لاس پرم.